په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې چې به پیل سوې او د ماشوم ترو به روانې وي. د خبرونو پیل د معمول په څیر په دوه سهارنه یو خبري مجلو کوو. اوسنۍ خبري مجله ډېر شتقیده چې زسلی د خپلو همکارانو په مرسته او د سرقدر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د ناټو ال رتبه چارواکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په باب د افغان دولت د اعلان هرکلی وکړ. افغان دولت وایي ځینې کړي هڅه کوي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو مخه ونیسي. په خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د پاکستان په اړه هم راپور لرو. نن دوشنبه ده، د غویا 15 د می میاشتې 14. د ناټو الرتبه پوځي مشرانو د افغانستان د حکومت د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له مخې د افغان امنیتي ځواکونه له ناټو څخه د مسؤلیتونو د اخیستو دریم پړاو پیلوي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مخکښه سناتور وایي طالبانو ته کیدای سي په افغانستان کې له پوځي لارې ماته ورکړل سي. د ملګرو ملتونو پوځي څارونکي به په هغو خبرو اترو کې چې د دوشنبه پر ورځ پیلېږي پر ایران فشار راولي څو د دغه هیواد د یوې پوځي ساحې د کتلو اجازه ورکړل سي. د ناټو ال رتبه پوځي مشرانو د افغانستان د حکومت د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له مخې افغان امنیتي ځواکونه له ناټو څخه د مسؤلیتونو د اخیستو دریم پړاو پیلوي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د پاتې ولایتونو د مرکزونو په شمول 122 اداري واحدونه شامل دي. تفصیل په څو شیبو کې. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مخکښه سناتور وایي طالبانو ته کیدای سي په افغانستان کې له پوځي لارې ماتې ورکړل سي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر دیان فاینستین له یوه امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل طالبان تر اوسه په پاکستان کې امن ځایونه لري او اسلام آباد د دغو پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو پوځي څارونکي به په هغو خبرو اترو کې چې د دوشنبه پر ورځ پیلېږي پر ایران فشار راولي څو د دغه هیواد د یو پوځي ساحې د کتلو اجازه ورکړل سي. د ایران د اټومي پروګرام به په ویانا کې د اټومي انرژي د څار د نړیوالې ادارې د ورځنیو خبرو اترو عمده موضوع وي. دغه ساحه چې په اړه یې پوښتنې سته پارچین نومېږي چې د تهران په یوه څنډه کې پرته پوځي ساحه ده. بلخوا ایران لویدیځو قدرتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دغه هیواد فشار راوستل به د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخ کړي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد د اټومي انرژي مذاکره کوونکي سید جلیلی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د فرانسې صدر اعظم میشل روکار ته کړي چې د می میاشتې پر 23 په بغداد کې له امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني سره د ایران د خبرو اترو په درشل کې د ایران په کتنه بوخت وو. فلسطینیان وایي د اسرائیلو لخوا هغه وړاندیزونه چې په یوه لیک کې ورته وړاندې کړي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره کافي نه دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو استازي اسحاق ملخو دغه لیک په هغه غونډه کې چې د تیرې شنبې پر ورځ ناوخته پر رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره درلوده هغه ته ورکړ. عباس د دغه لیک د محتوا په اړه پرون د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان یا پی ایل او ته معلومات ورکړل. د دې سازمان اجرایوي کمیټې دغه وړاندیزونه رد کړل. راپورونه وایي پرون په مسکو کې د مشهورو لیکوالانو په شمول شاوخوا 10,000 کسانو د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لاریون کې ګډون وکړ. د مسکو پولیسو د مظاهرچیانو شمیر شاوخوا 2,000 تنه وښود او ویل چې دغه لاریون له ترافیکي ستونزو پرته نور د پام وړ ستونزې رامنځته نه کړې او د لږ تر لږه 40 کسانو مړي چې په پلاستیکي کڅوړو کې اچول شوي وو پرون د مکسیکو په شمالي ښار مونتیری کې وموندل شول. پولیس وویل چې دغه مړي د سړک پر غاړه اچول شوي وو. د مکسیکو لوی څارنوال یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې احتمال نسي ردولی چې دغه کسان به مهاجر وو او شایي په یو بل ځای کې 2 ورځې مخکې وژل شوي وي. خبرونه مو د ازادي رادیو په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. په افغانستان کې د سهار 5:15 ستې ورځو د خبري راپورونو برخې ته د امریکا ولسمشر او د ناتو علي رتبه پوزي چارواکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په باب د افغان دولت د اعلان هرکلی وکړ. افغان دولت وایي ځینې کړي هڅه کوي په افغانستان کې د سولې د روانو حادثو مخه ونیسي. افغان ولسمشر او بیلابیلو هیوادونو د سولې عالي شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني وژنه وغندله. د امریکا د کانګرس یو غړي وایي پاکستان د سخت دریځو وسلولو د مرکزونو په لمنځه وړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي. تر اووه بجو او دېرش دقیقو پر نورو مسایلو هم راپورونه اورېدلی سئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ناټو ځواکونو افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا په افغانستان کې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا د ناټو لوړ رتبه چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې دوی په ګډه ترلاسه کړي دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل د مسؤلیتونو دریم پړاو موږ د 2014 میلادي کال هدف ته چې د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ ولتونه به افغان امنیتی ځواکونه تاس پرل کیږي نږدې کوي. تفصیل نوریاس نوری خبري.
ناتو افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د انتقال د دریم پړاو د پیلېدو هرکلی وکړ او دای د افغان او ناتو ځواکونو د پرمختګونو نتیجه وبلله. افغان چارواکو ویل چې افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په دریم پړاو کې ټول 122 اداري واحدونه شامل کړای شوي چې د هیواد د نفوسو په سلو کې 15 جوړوي او په بشپړېدو سره به د نفوسو په سلو کې د 15 برخې کنټرول افغان امنیتی ځواکونه په لاس کې واخلي. چارواکو ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد دریم پړاو به سمدستي پیل شي او بشپړېدل به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ناتو ویلي چې د امنیتي مسؤلیتونو د بشپړ انتقال پروسه به له یو نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد دریم پړاو زموږ د ګډو پرمختګونو نتیجه ده. راسموسن په یو بیان کې دغه راز وویل چې موږ د ګډ هدف پر لور ثابت پرمختګ کوو چې په نتیجه کې به افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړه د 2014 میلادي کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په بشپړې دو سره به په دې هیواد کې د ناتو محارب رول پای ته ورسیږي، خو دا به زموږ د ماموریت پای ځکه نه وي چې ناتو له افغانستان سره ستراتیژیکي شراکت ته ژمن دی او له 2014 کال وروسته به هم د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي، ځکه له 2014 میلادي کال وروسته به هم دې ته اړتیا وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن هم دغه اعلان هرکلی وکړ او دغه ګام یې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او وړتیا نښه وبلله. جان الن وویل افغانستان د خپلې خاورې د امنیتي چارو او خپلو پولو څخه د دفاع په برخو کې پرمختګ کوي او د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو دغه بل پړاو به افغانان د خپلو هیلو پوره کېدو ته چې د خپل هیواد زیاته سوکالي غواړي یو بل ګام ورنږدې کړي. ناتو وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په دریم پړاو کې د پاتې ټولو ولایتونو د مرکزونو په شمول د 2 ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په دو مخکنیو پړاوونو کې چې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل شوي وو، په هیواد کې د نفوسو د نیمایي برخې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخیستي، خو له دې سره سره دوی تر اوسه د ناتو ځواکونو کلک ملاتړ په تیره بیا هوایي ملاتړ ته اړتیا لري.
افغان حکومت د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د پلي کولو په اړه خپله فیصله پرون اعلان کړه چې له مخې د هیواد ټولو ولایتونو مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دا پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې تیر دوه پړاوونه بریالي ارزول سوي، خو خبرداری ورکړل سوی چې په دې پړاو کې به ځینې ستونزې او پیچلتیاوې موجودې وي. تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو به کله او له کومو سیمو پیل شي، خو دا پړاو په داسې حال کې پلي کیږي چې په هیواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې پراخ انتقادونه موجود دي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې هغه سیمې جوتې کړې چې په دې پړاو کې به امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته ولېږدولی شي. د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د امنیت شورا له غونډې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله، د یو منظم چوکاټ د رامنځته کولو لپاره د حکومتدارۍ په ټولو برخو کې جدی کار سپارښتنه وکړه.
در بود حکومتداری، در بود اقتصاد معلم،
د وایده حکومتداری د مولد اقتصاد او عدلی او قضایی ادارو په برخه کې موږ جدي ستونزې لرو. زموږ خلک په دې برخه کې شکایت لري او غواړي چې دا ستونزې هوارې شي، خو زموږ تر ټولو مهمه خوشبختي دا ده چې ما د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې یو غښتلې اراده ولیدله چې خلک غواړي یو غښتلې او اغیزناک دولت ولري. نو له دې کبله مهم ټکی دا ده چې په دې برخو کې پام وشي، سو موږ کولای شو چې یو منظم چوکاټ ورسې ورسېږو او د بهیر په بریالۍ توګه بشپړ کړو. ښاغلی احمد زی وویل چې افغان ولسمشر د ښه حکومتدارۍ مسله جدي وبلله او د وزیرانو د شورا راتلونکې غونډې موضوع هم ښې حکومتدارۍ ته ځانګړې کړه. په افغانستان کې د حکومتدارۍ په برخه کې دغه ستونزو ته په داسې حال کې اشاره شوې چې ټاکل شوی د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو له بشپړېدو سره د هېواد 85% نفوس د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راشي. د ډاکټر احمد زی په وینا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د هېواد د ټولو ولایتونو د مرکزونو سربیره 122 نوي اداري واحدونه شامل کړی شوي دي.
ټول اداري واحدونه د اروزګان د ولایت، د کاپیسا د ولایت او د پروان ولایت په دې مرحله کې شامل دي. په دې اساس باندې د دریم مرحلې په اجرا کولو سره 11 ولایت د افغانستان به په بشپړ توګه د انتقال په چوکاټ کې راسي. مجموعا 216 اداري واحدونه به د اول، دوم او دریم مرحله په اساس باندې په انتقال کې شامل سي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زی وویل چې د افغان ولسمشر د سپارښتنه له مخې د کمیسیون خپل ټول پام د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاو ته اړولی چې پکې تر ډیره د هیواد سرحدي ولسوالۍ شامل دي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د افغان حکومت په غوښتنه د لیزبون د سرمشري ضد پریکړې له مخې پلی کېږي چې تر اوسه پورې 50% نفوس د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې راوستل شوی. که څه هم تېر دوه پړاو بریالي ارزول شوي، خو د دې پړاو په اړه د ځینو ستونزو او پیچلتیاو خبرداری ورکړل شوی دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د ځینو ځانګړو کړیو لخوا د سولې د هڅو د ګډوډولو لپاره هڅې روانې دي. د ولسمشر ویان پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې له دې ستونزو او ګواښونو سره سره به افغان حکومت د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین پر پټ کې.
د جمهور ریاست چارواکو د هغو کړیو له افشا کولو ډډه وکړه چې په خبره یې په افغانستان کې د سولې د ګډوډولو هڅې کوي او د دغه بهیر په وړاندې ستونزې او خنډونه رامنځته کوي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې له پخوا څخه یو شمېر کړیو د سولې د هڅو په وړاندې فعالیتونه کول او په خبره یې دغه فعالیتونه اوس هم دوام لري. ښاغلي فیضی د سولې د عالي شورا د بندیانو د کمیټې د مشر مولوي ارسلا رحماني وژنه هم د دغو هڅو یوه برخه وبلله، خو زیاتې کړه چې داسې پېښې به د دوی په هڅو کوم اغېز ونه کړي.
ترور مولوي صاحب ارسلا رحماني اجزایه بزرګ است، یک قرباني دیگه است که مردم افغانستان.
د مولوي ارسلا رحماني وژنه یوه لویه ضایعه او یوه بله قرباني ده چې افغانان یې د سولې د رامنځته کولو په هدف ورکوي. د سولې بهیر تل ثبوته شوی. د سولې بهیر له پخوانه هم له یو لړ ستونزو او ګواښونو سره مخامخ و چې دغه ستونزې او ګواښونه تر اوسه هم دوام لري، خو د سولې د دښمنانو دغه هڅې موږ له خپل هدف څخه نشي ګرځولی. دا چې څوک دغه ګواښونه رامنځته کوي، زه نه غواړم په دې اړه څه ووایم.
د سولې عالي شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلا رحماني د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د دهبوري په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو.
که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي، خو د ځینو لاملونو له کبله د افغان حکومت مخالفو ډلو تر اوسه د سولې مستقیمې خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. په یو وروستي اقدام کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته یې له افغان حکومت سره خبرې اترې درولې دي. خو د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د حکمتیار دغه اقدام کابل ته د دغه ګوند راغلي پلاوي لژمنو او خبرو سره په ټکر کې وباله.
حیات به نمایندگی از حزب اسلامی افغانستان سفرهای متعددی به کابل داشت. چیزی که بسیار جالب است،
ده حزب اسلامی پلاوی کابل تا متعدد سفرونه درلودل. یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا چې ده حزب اسلامی له پلاوی سره چې کابل ته راغلی و، د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند موضوع شریک شوی و. د دغه سند په وړاندې د دغه پلاوی نظر ډیر مثبت و. دوی وویل چې په دې برخه کې د نظر اختلافات له منځه تللي، خو د حزب اسلامی د مشر وروستۍ سرګندونې د دغه پلاوی له خبرو سره په ټکر کې دي.
تضاد با گفته های آیت هست.
لدی اولاند ده حزب اسلامی یو پلاوی دوزل کابل تراغلی او لافغان چارواکو سره مستقیمی خبری کلیدی. ده ولسمشر ویاند وای ده ملی امنیت شورا لده پلاوی سره ده استراتیجیک سند موضوع شریک کرده او په دې اړه یې کامل وضاحت ورکړ. بلور تا وسلوالو طالبانو هم لگوانتانمو زندان څخه د خپلو پنځو ملګرو د نخوشی کېدو په غبرګون کې په قطر کې د سولې خبرې اترې درولې دي. دا چې د افغان حکومت دغه مخالفه ډلې به بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیلوي او کنه، اوس یې اټکل ګران دی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
وبجه 15 دقیقه د مهمو خبرونو سرخطونه د ناتو علي رتبه پوزي مشرانو د افغانستان د حکومت د اعلان هر کله وکړ چې لمخې افغان امنیتي ځواکونه له ناتو څخه د مسؤلیتونو د اخیستو دریم پړاو پیلوي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مخکښ سناتور وایي طالبانو ته کېدای سي په افغانستان کې له پوزي لارې ماتې ورکړل سي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو پوځي څارونکي به په هغو خبرو اترو کې چې د دوشنبې په ورځ پیلېږي پر ایران فشار راولي څو د دغه هېواد د یوې پوځي ساحې د کتلو اجازه ورکړل سي. فلسطینیان وایي د اسرائیل لخوا هغه وړاندیزونه چې په یوه لیک کې ورته وړاندې کړي د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره کافي نه دي. راپورونه وایي پرون په مسکو کې د مشهورو لیکوالانو په شمول شاوخوا لس زره کسانو د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لاریون کې ګډون وکړ. او لشته لره د نڅلويشتو کسانو مړي چې په پلاستیکي کڅوړو کې اچول سیو پروند مکسیکو په شمالي شهر مونټيري کې وموندل سول. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري چې تر او بجو او ډیر شو دقیقو د مهال په افغانستان کې د سهار او بجې شپږ دقیقې او څلويشت ثانیې دي. اوس به فرشته جلال زی ته غوښ سو چې زینو لویدیزو خبرونه پر افغانستان کوم تفسیر خبري کړی دي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړي مولوی ارسلان رحماني وژل کېدل هغه مسله ده چې د غرب په زیات معتبر رسپانو کې تفسیر باندې سوي دي. نیویارک ټایمز رسپانې د دغه پیښو په اړه د سولې د عالی شورا د بل غړي مولوی شفیع الله نورستانی خبري راخستې دي. ښاغلی نورستانی ویلي رحماني د سولې په پروسه کې د منځګړیتوب لپاره مهم رول درلود. د طالبانو په منځ کې د اعتبار خاوندو او وژل کېدل به یې د سولې هڅې متاثر کړي. د دې قتل ستره ضایع ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سره لدی چې مولوی ارسلان رحماني د طالبانو د رژیم له لوړ رتبه چارواکو د مولوی شفیع الله نورستانی په باور د منځلاري دریځ خاوندو. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. مجاهد ویلي موږ متحد یو چې په اصلاح د سولې د دغې عالی شورا د غړو په ضد خپله مبارزه جاري وساتو، خو ټینګار کوم چې د وروستۍ پیښې شاته طالبان نه وو. نیویارک ټایمز اشاره کوي چې هغه سړی طالبانو ګمارلی وو چې په لنګوټه کې یې بم پټ کړی و او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین رباني یې وواژه. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ هم په ورته مسله تبصره لري او د پخواني شوروي لخوا د افغانستان د اشغال له پیل راهیسې د ښاغلي رحماني د فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکي رحماني د طالبانو د رژیم د لوړو او مسلکي تحصیلاتو د وزارت مرستيال پاتې شوی، خو له هغو محدودو طالب چارواکو چې د رژیم تر سقوط وروسته له تشدد سره یو ځای نسو. د ورځپاڼې په وینا رحماني هڅه کوله چې د ولسمشر کرزي د حکومت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د مذاکرو د لارې خلاصولو لپاره له خپل مخکنی نفوذ او اعتبار څخه کار واخلي. مولوی ارسلان رحماني او یاکلن او د اسلامي علومو له پوهانو د په 2013 کال کې د سولې د عالی شورا له تشکیل سره سم د شورا د غړي په توګه وټاکل شو. مولوی رحماني تل په افغانستان کې د رواني لانجې د حال او د طالبانو د رود د څرنګوالي په اړه خپل نظر له مطبوعاتو سره شریکاوه. رحمانی تیر میاشت په خپل کور کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د کابل خبريال ته ویلی وو د طالبانو د کورنۍ غړي مات راځي او وایي کازما ورو راخلاص کړي نو زه به د سولې له هڅو سره همکاري وکړم. د ورځپاڼه په باور رحمانی د روغې جوړې د پروسې د لا پرمختګ لپاره له هڅو سره سره ځینې وختونه زړه نظر څرګندیده. واشنگټن پوسټ وایي ښاغلی رحمانی یو ورځ تر دې مخکې چې ټلیفون کې جدي وویل هغوی هر وخت وایي چې بې ګناه دي خو اکثره دروغ وایي.
افغان ولسمشر د سولې عالی شورا او په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو به د غرض نورو ادارو د ارسلا رحماني وژنه غندلې ده. د سولې عالی شورا ویلي چې د نموړي په وژنه سره د افغانستان دشمنان د سولې د بهیر په وړاندې خند نس رامنځته کولی. تفصیل د احمد زبیر جمن پر پورت کې.
جمهور رئیس حامد کرزی د سولې د عالی شورا د غړي مولوی ارسلا رحماني په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د نوموړي قاتلین ونیسي او د قانون منګلو ته راکاږي. د جمهور ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د نوموړي وژنه یو نازوان مردانه او وحشي عمل بلل شوی دی. په اعلامیه کې د دې بریټ پړه په کوم مشخص ډلې نه دا چول شوی، خو پکې راغلي دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی. جمهوری ریاست ویلی د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ثابت کړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت څخه ویره لري او تل په کسانو حمله کوي چې په هیواد کې د سولې او سوکالۍ غوښتونکي دي. د سولې عالی شورا د رحماني وژنه دې شورا او د افغانستان خلکو ته یوه ستره ضایع بللې او له حکومته یې غوښتي چې پېښه وڅېړي او عاملین په سزا ورسوي. د سولې عالی شورا په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی د افغانانو په وژلو سره د سولې د بهیر په وړاندې خنډ وګرځي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د ارسلا رحماني د وژنې غندنه کړې او دا کار یې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو بللی دی. د امریکا سفارت ویلي هیواد به د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان له حکومت او خلکو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر د رحماني د وژنې د غندنې ترڅنګ د سولې له عالي شورا نه د خپل هیواد د ملاتړ په دوام ټینګار کړی دی. د بریتانیا سفیر په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د دوامدارې سولې د رامنځته کولو لپاره د سولې د عالي شورا او د هغې د رئیس صلاح الدین رباني له هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي. مولوی ارسلا رحمانی د یکشنبې په سهار د کابل په لویدیځ کې مشرانو جرګې ته په خپل موټر کې روان و چې د نامعلومو وسله والو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. نوموړی د افغانستان د سولې د عالي شورا د سیاسي بندیانو د چارو د کمیټې رئیس هم و او د طالبانو په رژیم کې هم د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال پاتې شوی و.
پر پاکستان د سختریزو وسلوالو په ځپلو کې د ناکامۍ په خاطر د امریکا د کانګرس د غړو د زیاتېدونکو فشارونو په بهیر کې پرون د سنا جرګې یو مخکښ غړي وویل چې د پاکستان حکومت تر اوسه په خپله خاوره کې د هغو سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو په له منځه وړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
یو امریکایي مخکښ سناتور وایي چې طالبانو ته کېدی شي په افغانستان کې له پوځي لارې ماتې ورکړل شي خو دغه کار تر اوسه نه دی شوی. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیان فاینستن څرګنده کړه چې طالبان تر اوسه د افغانستان د نفوسو په څه باندې یو پر درېیمه برخه کنټرول لري او په ګاونډ پاکستان کې هم امن ځایونه لري. میرمن فاینستن پرون امریکایي فاکس نیوز ټلویزیوني چینل ته وویل چې پاکستان په دواړو هیوادونو کې طالبانو ته په ماتې ورکولو کې له مهم رول څخه برخمن دی او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا هیواد افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د دغو سخت دریځو د زالو په له منځه وړلو کې پاتې راغلی دی. فاینستن وویل طالبان موږ ته په جګړه کې ماتې نشي راکولی خو دوی په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او د پاکستان حکومت هم د دغو خوندي ځایونو په له منځه وړلو کې کافي اقدام نه دی کړی. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر چې د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد تللې وه وایي طالبان د افغانستان د نفوسو یو پر درېیمه برخه نفوذ لري. د ولایتونو لپاره یې والیان ټاکلي او موازي ادارې یې جوړې کړې دي. هغې وویل موږ افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له یوه ولایت څخه لیدنه وکړه چې په 12 ولسوالیو کې 14 خوندي تړل شوي وو او د ښوونې 15 کارکوونکي وژل شوي وو. میرمن فاینستن په کابل کې د تیرې ورځې د سولې د عالي شورا د یو غړي ارسلا رحماني وژنې ته اشاره وکړه او وی ویل چې دغه عمل د دې څرګندونه کوي چې طالبان دې ته انتظار باسي چې امریکایي ځواکونه به کله له دې هېواده ووځي چې دوی بیرته قدرت ترلاسه کړي. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر فاکس نیوز چینل ته وویل اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان کولی شي بیرته قدرت ته ورسیږي. هغه وایي کرزی ورته ډاډ ورکړی و چې طالبان به بیا قدرت ترلاسه نه کړي او همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم ورته ډاډ ورکړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به 3,22,000 تنو ته ورسیږي چې د دې په وینا دا یو ډیر مثبت ګام دی.
خبری مجله اوري.
د شخړو د اوري او له دولت سره د خلکو د اړیکو خپلواک کمیسون د ستونزو د حل لپاره د زیاتو هڅو په مقصد په عالي شورا بدل سو. د شورا چارواکو ویل چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ به د سولې له روان بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو منځګړیتوب هغه مهمه مسأله ده چې د شخړو د اوري او له دولت سره د خلکو د اړیکو د کمیسون عالي شورا غواړي چې برخه پکې ولري. په خاطر دې سولې ته د مخالفینو د راماتولو چارې د سولې د کمیسیون لخوا پر مخ بیول کېدلی چې سمو دولان دیات کمیسیون د شخړو د اوارې د کمیسیون په نوم ونومید او اوس ورته د عالی شورا نوم ورکړل شو. د دې شورا سرپرست وایي هڅې کوي چې د خلکو ترمنځ د شخړو اوارې ته د هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه پرانیزي. د دې شورا سرپرست اسدالله وفا وویل سربیره د خلکو د شخړو په اوارې غواړي چې له مخالفینو سره د سولې د روان بهیر ملاتړ هم وکړي.
موږ کوشش وکړو څو د دولت او ملت په منځ کې ښه روایت قایم او پرې نږدو په دې مابین کې بې باوري رامنځته شي. موږ ودې ته هم تیار یو څو د زیاده خلال خو سره چې همدا اوس په جګړه سره بوختې میانځګري وو څو د بدبختي او روانه جګړه په دوستۍ او روغه بدل شي.
له دې مخکې د شخړو د اوارۍ د کمیسیون مشري د حضرت صبغت الله مجددي پر غاړه وه. د شخړو د اواری او له دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون د عالی شورا په پرانستون کې غونډه کې ښاغلی مجددي هم حاضر و او وی ویل د ناروغۍ له امله نشي کولی چې وروسته له دې د دې کمیسیون او همدارنګه نورې دولتي چارې پر مخ بوزي. په غونډه کې د حضرت صبغت الله مجددي زوی ډاکټر ذبیح الله مجددي چې د دې شورا د سلاکار دنده ورسپارل شوې د سولې د کمیسیون چارې وستایلې او وی ویل چې دا کمیسیون توانېدلی چې د خپل کار په موده کې څه باندې 10,000 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای کړي.
کمیسیون متذکره با امکانات خیلی محدود در طول مدت کاری خود بیش از 10,000
دیوای دی کمیسیون په ډیرو لږو امکاناتو د خپل کار په موده کې له دولت څخه 10,000 ناراض د سولې په بهیر کې شامل کړي دي. همدارنګه زموږ 600 هیوادوال چې د ائتلاف او امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او د ګوانتانامو باګرام او نورو زندانونو کې بندیان وو له حبس آزاد او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا شورا په داسې حال کې غواړي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي چې له شاوخوا 2 کالو راهیسې په هیواد کې د سولې او یا کسیز عالی شورا په دې برخه کې په کار بوخته ده.
څېړونکي د ایډز د مخنیوي لپاره د نویو درملو په اړه رپورټ ورکوي. دغه درمل چې په امریکا کې جوړ سوي له په رسمي توګه نه دي تصویب سوي چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورڅخه کار واخیستل سي. په دې به نور معلومات له ډاکټر فریدی هوډ سیفی څخه اوري.
د روغتیا په برخه کې د متحد ایالاتو مشاورینو د دې هیواد د خوړو او درملو د کنټرول ادارې غوښتي سو د تراواده ګولۍ چې یو امریکایي شرکت جوړوي د ایډز د مخنیوي لپاره د لومړنیو درملو په توګه تصویب کړي. دا درمل دا اوس هم په نورو ترکیبونو سره د ایډز په درملنه کې کارول کیږي. د متحد ایالاتو د درملو او خوړو د کنټرول اداره د دې تخصصي هیئت د سپارښتنو تطبیق ته اړنه لري، خو غالبا د متخصصینو سپارښتنو نو ته پاملرنه کوي. راپورونه وایي چې په دې اړه ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې جون کې فیصله وشي. میچل وارون چې د ایډز د واکسین څخه د ملاتړ د ادارې اجرایوي مدیر دی ویلي دا بریالیتوب موږ په نړۍ کې د ایډز وقایې په اړه هڅو ته نږدې کوي. د هغو میلیونونو انسانانو لپاره چې دا اوس په نړۍ کې په ایچ آی وی ایډز سخته دي، د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه هر خبر هیله بښونکی دی. د هغه څېړنو نتیجې چې په 2010 میلادي کال کې خپرې شوې وې دا وښودل چې د تراوادا ګولۍ چې په کالیفورنیا کې د ګلید ساینسز د شرکت لخوا جوړې شوې دي، هغه صحتمند نارینه چې له نورو نارینهو سره جنسي اړیکې لري، د ایډز د ویروس په وړاندې وقایه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا نوی درمل له ایډز سره د مبارزې په برخه کې یو پرمختګ بلل کیږي، خو له بله پلوه له سختو انتقادونو سره هم مخامخ دي. منتقدان وایي دا درمل ډیر ګران دی او په کال کې تر 14,000 ډالرو پورې ورباندې لګښت راځي. بلخوا نوی درمل کولی شي چې د ایډز د مخنیوي په برخه کې یو ناسم تصور رامنځته کړي، یعنی دا چې خلک به په نامسؤونه توګه جنسي اړیکې ترسره کوي او دا فکر به کوي چې ګواکې دا ګولۍ په کامله توګه وقایه کوي.
د ژوند رنګونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کونړ وستونکو شیرګل او استاد داسې څوک دی چې په رسمي دفتر کې کار کوي. په میز ډیر کاغذونه یې او دای هم مصروف کوي. له دې سره به د خلکو یو مشهور خبره چې وایي ځینې د دولت مامورین په دفتر کې دومره کار نه کوي، ټوله ورځ د شنې چای په څښلو تیروي. د شنې موري څومره له دې خبرې سره موافق دی ورناورو؟
اصلا ارسو په سیستم پورې اړه پیدا کړي. کله چې یو سیستم جوړ شو او د سیستم بنیاد جوړ شو، هغه د قوانینو سره اړه پیدا کوي او د قوانینو مطابق په هیواد کې انسانان د کار جوګه چیږي. دولتي کنټرول نشته، بنا ان انارشیزم دولتي او انارشیزم اداري رامنځته شوی دی. په دغه انارشیزم کې د هغه څوک چې احساس د مسؤلیت د وطن لپاره نه لري، د میست پاسناز نه تنها کار نه کوي، بلکې حتی د فساد منبع هم ګرځېدلی.
شخصي ژوند ترشو، آیا کوم وخت مو کالی هم منځلی؟
کار د ژوند اساس دی، کار د ژوند بنیاد دی. هر ځای کې چې هر یو موثریت رامنځته کیږي، هغه عبارت د کار نه دی، او کار باید د ژوند د منابعو لپاره، د ژوند د بقا لپاره باید سرته ورسیږي. او په دې کې توفیر د ښځې او د نر باید وي، دواړه چون مساوي حقوق لري. بنان هیڅ فکر د کار په منځ کې زه توفیر قائل نه یم. دواړه مکلف دي چې هم جسمي او هم دماغي کار نه وکړي.
د ژوند د رنگونو یو بل برخه مو د ازادي رادیو په لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې واوریدله. د ورکو دوستانو او عزیزانو د لټي پروګرام د اتو بجو په خبرونه کې درته لرو. اوس په افغانستان کې د سهارو بجې او دیش تخصیص وي دویمه سهارنۍ خبری مجله له مصطفی